د آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې د کابل هوایی ډګر کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو درې مکالیزه د 2020 کال د اگست شپږم د کابل په هوایی ډګر کې پر امریکایي ځواکونو د داعش تبرید د درې مکالیزه سره برابر ده. درې کال وروسته دا موضوع نن سبا د امریکا په سیاست کې په مهم موضوع بدل شوی. د طالبانو امر بالمعروف قانون ته د اروپایي ټولنې غبرګون. اروپایي ټولنه وایي د طالبانو نوی قانون د افغان مېرمنو حقونه کمزوري کوي او دوی ته د منلو نه دی. طالبان وایي د غیر مسلمو اندېښنې ګستاخي ده. او د بلوچستان د ناامنۍ وروستی حال په بلوچستان او د پاکستان په ګڼو سیمو کې د پاکستان د پوځ د یو شمېر غړو په ګډون نږدې اویا کسان وژل شوي چې په ملي او نړیواله کچه یې غبرګونونه پارولې دي. دا او نور د آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم د آشنا تلویزیون خبرونه ته خرغلاست. نن سه شنبه د 2023 کال د اگست 28 نیټه ده. زه وحید فیضی یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی د کابل هوایي ډګر کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو درېمې کلیزې او دا د امریکا په ټاکنیزو مبارزو کې په مهم مسلې بدلېدو په اړه معلومات راکوي. او د خبرونې له قدرمن میلما پخواني پاکستاني سناتور ثناء الله بلوچ سره په پاکستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه خبرې کوم. له تاسو مننه. خبرونه د امریکا په یو مهم خبر پیلوم. د اګست شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې پر امریکایي ځواکونو د داعش د برید له درېمې کلي سره برابر ده. په هغه برید کې د دیالوس امریکایي پوځیانو په ګډون د 120 په شاوخوا کې افغانان هم وژل شول. اوس دلته په امریکا کې د کابل د هوایي ډګر د ابیګیټ پیښه د ټاکنیزو غونډو یو مهم بحث دی. ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکا د بې نظمه وتلو پړه پر ولسمشر بایډن او کاملا هاریس اچوي. خو بایډن د خپلې پرېکړې دفاع کوي او هاریس وایي ګډوډي له ټرمپ څخه په میراث ورته پاتې وه. دا خبر نور حال خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه خاخم چې د کانګرس مړې لمخي په پروګرام کې سره مل د جلالزی سره په خبرونه ته خرغلی او دا چې د ابيګيټ د پیخي په اړه تازه معلومات دي. مهرباني
فایزی صاحب. مننه. سلام تاسو او ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل د هوایي ډګر د ابيګيټ د ځانمرګي برید د درېمې کلیزې په مناسبت په خپلو تازه څرګندونو کې پرون دوشنبه له افغانستان څخه د امریکا د بې نظمه وتلو پړه او مسؤلیت په کاملا هاریس اچولی دی. ډونالډ ټرمپ چې د میشیګن ایالت په ډیټرویټ کې خبرې کولې وویل چې د افغانستان څخه د امریکا بې نظمه وتل د شرم وړ او سپکاوي وړ مسله ده. هغه وویل چې په دې کار سره په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار، وقار او موقف ته زیان رسیدلی. ډونالډ ټرمپ په تیرو مجالسو کې هم له افغانستان څخه د بې نظمه وتلو په مسلې باندې انتقاد کړی دی. راځئ چې د ټرمپ د پرونی څرګندونو یوه برخه په ګډه وګورو.
Caused by Kamala Harris, Joe Biden,
د کامل هریس او جو بایدن د لاس وشول په افغانستان کې د سقوط تحقیر په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار او درناوی ته زیان ورساوه او جالي رسنۍ نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. زموږ هیواد به تر هغه خوندي نه وي څوچې مونږ د دې ناورین مسؤل کسان نه وي ګوښه کړي. هیڅوک لندن د ګوښه شوی نه دی. زما په نظر د شرم وړ ده. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د شرم وړ ورځ دا د دې لامل شو چې روسیا اوکراین ته ولاړ شي. دا د دې لامل شو چې پر اسرائیلو د اکتوبر دوم پیښه وشي. دا موږ ته د نه درناوي لامل شو.
که جو بایدن او کاملا هاریس بیا تل افغانستان څخه د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. کاملا هاریس تازه په یوه اعلامیه کې دغه پریکړه پر ځای بللې او دا یې زړوره یا د میړانې څخه ډکه پریکړه بللې ده. د کاملا هاریس یوه ویاند ویلي دي چې دوی ته هر څه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وخته په میراث پاتې وو. د کاملا هاریس د ویاند ایمار موسی ویلي دي چې ټرمپ غواړي امریکا دا له یاد وباسي چې دوی څلور کاله له افغانستان څخه د وتلو فرصت درلود، اما ټرمپ په دې پروسه کې ناکامه شو. بایدن او کاملا هاریس تل دا ویلي دي چې دوی له افغانستان څخه د وتلو هغه پروسه تعقیب کړې ده چې د ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال په 2016 کال کې د طالبانو سره پرې بحث شوی و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی د ابيګيټ د پیخي ديارلس وجل شوی امریکایان اتلان وبلل راځي چې د کربی د خبرو یو برخه هم وګورو.
As you know, today marks 3 years since the devastating terrorist attack at Abbey Gate.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن د کابل د هوایي ډګر په ابي ګيټ کې د ناوړه ترهګریز برید درېمه کلیزه ده. هغه برید چې له امریکای ديارلس امریکایان او څه باندې سل بیګونه افغانان ووژل شول. هغه اعلامیه چې نن سهار د ولسمشر او د هغه د مرستیال له خوا خبره شوه، هغو ديارلس امریکایانو ته درناوی شوی چې هغه ورځ زموږ څخه واخیستل شول. لکه څنګه چې زمونږ اعلامیه نن سهار ویلي، هغه ديارلس امریکایان او هغه کسان چې ژوبل شوي وو په هر معنا زمونږ اتلان دي.
کله افغانستان څخه د امریکا د وټلو په څرنګوالي باندې په داسې حال کې هم د دیموکراتانو او هم د جمهوریت غوښتونکو لخوا په داسې حال کې انتقادات کیږي چې د امریکا کانګرس د دواړو حزبونو په توافق د افغانستان د جګړې د فارا د 2018 کال په اگست میاشت کې وبخه په دسمبر میاشت کې یو کمیسون ټاکلی او دا کمیسون به د 2001 کال د جون میاشتې راهیسې بیا د 2018 کال تر اگست پورې په افغانستان کې د امریکا خیلتیا، د امریکا پاوز، د امریکا د استخبارات او د امریکا د تعامل په اړه څیړنې وکړي. ټاکل شوی دا کمیسون د 2018 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور په اړه یو جامع پراخ راپور جوړ کړي او په دې راپور کې د تیرو شلو کلونو د نیمګړتیاو او د راتلونکي لپاره د عبرتونو په اړه معلومات شریکي. فیضي صاحب
ډېره مننه جلاله صاحب د دې اړخیزو معلومات څخه. افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته د نړیوالو ټولنو د غبرګونونو په لړ کې اروپای ټولنې هم په یوه اعلامیه کې دغه قانون پلي کېدو باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا قانون د امر بالمعروف محتسبینو واک له زیاتوي او هغوی ته د مشورې د ورکولو پر ځای د قانون د پلي کېدو اجازه ورکوي. په افغانستان کې طالب مشرانو د دغه نوي قانون په حق له د ملګرو ملتونو په اعتراضونو نیوکه کړې ده او په دې حق له اندېښنې بي اساسه بللې دي. په همدې حال کې د رواداري بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت ساري د امر معروف او نهی عن المنکر نوی قانون د توشید اغیزو پاړه ویلي چې دا قانون به د افغانانو په بنسټیزو ازادیو او حقوقو باندې ژور اغیز ولري.
اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې دغه ټولنې د سیاسي او امنیتی پالیسیو د لوړپوړي استازي جوزف بورل لخوا خبره شوی ویل شوی چې د طالبانو وروسته پریکړه د افغانانو او په ځنګړي ډول د افغان مېرمنو او انجونو حقونه کمزوري کوي چې اروپای ټولنې نشي زغملای.
موږ له طالبانو غواړو چې د افغان میرمنو او انجونو په سیستماتیک ډول سرغړاونو ته چې کېدای شي د جنسیت پر بنسټ د ځورونو کچه زیاته کړي او د جنایاتو د نړیوالې محکمې د روم د حکم لمخې د بشریت پر وړاندې جنایت شمیرل کیږي پایتکه کیږي.
خو په افغانستان کې د طالبانو مشران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په حق له د ملګرو ملتونو په اعتراضونو نیوکه کړي او په دې حق له اندېښنې بي اساسه بللې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې قانون په حق له د ملګرو ملتونو او نورو ادارو اندېښنې رد کړي او له هغوی غوښتي چې په اسلامي احکامو ځانونه پوه کاندي.
که کوم غیر مسلم د دوغو قوانینو په اړه اندېښنه او رد کوي، لومړی دې په اسلامي قوانینو ځان پوه کړي او د اسلامي ارزښتونو درناوی دې وکړي.
رواداری بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت ساري د طالبانو مشر له خوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د توشيه د اغیزو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه قانون چې د اسلامي شریعت څخه د افراطي، سلیقوي او سختګیرانه تفسیرونو پر بنسټ رامنځته شوی دی، د زور ویلو، ازادۍ او ځپلو او انساني کراماتو د نقص د کلتور د پراختیا باعث کېدای شي.
داخلي قوانين باید په دې ډول تنظیم شي چې هغه له نړیوالو معیارونو سره په تضاد کې نه وي، په خصوص له ترنن موافقتنامو یا معاهداتو سره په تضاد کې واقع نه شي چې یو دولت دغه غړیتوب لري. بلال وروستنی اقدام داسې ښیي چې یعنی د نوي قانون په وضع کېدو سره ځینې بین المللي موازین یا ځینې بین المللي تړونونه چې افغانستان غړیتوب لري له هغه سره په تناقض کې راځي.
سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر مشر روزوا اوتنبوای و دغه قانون د افغانستان د راتلونکي لپاره یو دردونکي لیدلوري بللی، خو د طالبانو ویان د اندېښنې ته په غبرګون کې لیکلي چې موږ په اسلامي شریعت باندې داسې اعتراض د دوی ګستاخی بولو.
من دختری هستم با وجود که الله علم را بالای فرض نمودم، اما متاسفانه با آمدن طالبان ما از این حق محروم شده ایم. و آنها باعث شدند که ما مهاجر شویم.
زده حق و قربانی و انجون و لدلی سخیمه چی غگی نمحرم گنل کیگی، تعلیمی کفر گنل کیگی، کار کولی د کفار و عادت گنل کیگی.
احسان لاری بزای امریکا غگ واشنگتن.
په سیمه کې پاتې کیږو. په پاکستان کې هغه پوځیان خاورو ته وسپارل شول چې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو وسوالو لخوا د پولیسو په مرکز او د اورګاډي لیکو او د لوی لارو په بریدونو کې وژل شوي وو. د پاکستان د پوځ چارواکي وایي په دې بریدونو کې 14 سرتیري او پولیس او 21 وسوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 3 اویا کسان وژل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر وایي چې په دغه بریدونو کې 8 ملکان هم وژل شوي دي. سیمه ایز چارواکي بیا وایي 23 کسان د سړک غاړې په چاودونو کې وژل شوي دي. بلوچ بیلتون غوښتونکو دغه بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. چین د بهرنی چار وزارت په پاکستان کې د بریدونه په کلکه غندلی دي او د سه شنبه په ورځ وویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې د پاکستان ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې ترهګرۍ پای ته ورسیږي. په بلوچستان کې د ناامنۍ وروستی حال د امریکا غږ د ډیوي خبریال راکوي.
زیم حفیظ الله استوری شرانای او مردا وخت د بلوچستان یالت په سر شار کوټه کې یو. په د 25م او 26م اگست په منځنۍ شپه د بلوچستان په پښتني او بلوچي سیمو کې چې د نامنۍ کمی پیښه رامنځته شوی او د هاغوی په جواب کې چې بیا د پاکستان د فوز او د نور امنیتي ځواکونو لخوا څخه کوم ځوابي عملیات شوی دي. په دا ټولو حالاتو کې شاوخوا 15 اویا کسان چې دي هغه وژل شوی. د پاوس د ویاندی ادارې ایس پی آر په وینا په دغه عملیاتو کې د دوی 14 عسکر هم وژل شوي دي. وایي چې په ځوابي عملیاتو کې 21 ترهګر وژل دي. په دا بیلابیلو لارو چې کوم سړکونه بند کړل شوي وو، مسافر راکښته کړل شوي او بیا لشناخته پس وژل شوي. په دوی کې د دې شمیر شاوخوا 40 دی او زیاتره تعلق چې وو هغه د پاکستان له پنجاب صوبې سره دی. د زیاترو پیښو ذمواري بلوچ بیلتون خوښې ډلې بی ایل ای منلی ده. دا کم خلک چې وژل شوي وو د هغوی مړي پنجاب ته زیاتره چې تعلق له پنجاب سره وو غالي ژل شوي دي. په بلابلو سیمو کې نن د هغوی د جنازې منځونه شوي دي او کم عسكر چې په عملیاتو کې وژل شوي د هغوی د جنازې منځ د کوټي د اف سی په هډ کوارټر کې ادا کړل شوی دي او د هغوی جسدونه هم اوس په بلابلو لارو څخه د هغوی خپل سیمو ته لږي. له دغه حالاتو څخه مجبورو چې عام خلک زیات خفه او پریشان ښکاری. لبلې خوا د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوکټی بیګا شپه په خپل خبری کانفرنس کې په ډیرو سختو ټکو او په غوسی په انداز کې وویل چې هغه څوک چې د عامو خلکو یا د عسکرو په وژل کې لاس لري وایي د هغوی پر ضد به دیر کلک ګامونه واخیستل سی. هغه وویل چې د بلوچستان زرګونه مله اوږده سړکونه دي او ترهګر د پټکو له دغه لوی فاصلې څخه ګټه واخلي او په لږ وخت کې خلک له بسونو راکښته کې مسافر او بیا وواجلي او پتیشته کې بریالي سی. هغه وویل چې له دې پس به پر سړکونو باندې د بلابلو امنیتي ځواکونو ډیوټي او د هغوی چې کوم ځمواري دي وایي هغه به زیات کړي. د دې ترڅنګ هغه دا هم وویل چې کوم خلک په داسې پیښو کې لاس لري وایي هغه به په هیڅ قیمت نه معافوي. دا سرفراز بوکټي پټکو چې د آخري ترهګر تر ختمېدو پورې به وایي دغه جنگ جاری ساتي.
په بلوچستان او ټول پاکستان کې د ناامنۍ زیاتېدو په اړه د خبرونې له قدرمن ملما پخوانی پاکستانی سناتور ثناء الله بلوچ سره خبرې کوم چې د سکاپ لارې په خبرونه کې را سره دی. بلوچ صاحب، خبرونه ته راغلاس.
مهرباني.
په پاکستان کې د بلوچ سبیل تنغختونکو په بریټ کې زیات شمیر پاکستانی پوځیان وژل شوی دي. پښتنه مداوه چې د بلوچستانو او پاکستان د ریاست اختلاف په څه چې دومره خونړی وضعیت ته ورسېدل.
ډیر مننه چې تاسو موږ ته تمره کړئ په پروګرام کې. اول خدای دې چې دا چې واقعیا سوي دي یو د ورځې کې ډیر افسوسناک واقعیا دي د ټول پاکستان کې. اش سړی چې د دې باندې افسوس کوي څوکم نه غواړي چې په غیر ملکي په بي علاقې کې چې داسې بدامنیت راسي. لیکن بدقسمتی دا د بلوچستان کې دا تقریبا اویا کال کې چې د پاکستان پالیسیان چې دي هغه خلک دوی پالیسیان سره مطمئن نه دي. دا پالیسی چې سیاسي دي، آئینی دي، معاشی دي، معاشرتی دي، انتظامی دي، حکومتی دي، د ټولو معاملات کې د اویا کال کېږي د بلوز خلک بالخصوص دا محسوس کوي چې د دېغه یو هم د دې کې سټیک هولډر دوی نه دي، د دې کې دری شراکت نشته. نو بلوچستان چې دي تاسو ته معلوم دي، بلوچستان هغه وخت کې چې اویا کال کېږي چې بلوچستان کې ګیس هم د بلوچستان سره پاکستان ته میرا شوی وو، غټه بارډران هم بلوچستان سره دي، سټریټیجیکلی ډېر امپورټنټ علاقه دي. لیکن وفاقی حکومت چې دي، اسلام آباد چې دي، ټول چې میجر ډیولپمنټ پلان چې پاکستان کې اویا کال کې راغلی دي، هغې کې بلوچستان همیشه نظر انداز شوی دي. بلوچستان کې خلک ته بجلی نشته، بلوچستان کې خلک ته ګیس نشته، بلوچستان ځوانان چې بلوچستان کې اوس تقریباً 60% چې دی د بلوچستان پاپولیشن چې دی آبادی دی، از ځوانان باندې مشتمل دی. دلته د جاب امپلایمنت اپورچونټیز هم نشته. او بیا ګریجولی چې پاکستان سره چې دا جنگ جګړو دا چې شروع شو، هغه وخت کمیټي ممبر هم سینیټ کې موږ دا ټول شیان په پاکستانی حکومت په مخ کې کښې شول چې بلوچستان سره دا زیاتیان سوي دي، دا زیاتیان باید چې ایڈریس شي، پرټیکولرلی بلوچستان سره اکنامک انجسٹیسز دي، هغه دوی ایڈریس کی باید چې اسپیشل اکنامک پلان په بلوچستان سره جوړ کی. ځوانان بجلی نشتہ، ملٹی ڈائمینشن پاورٹی انڈیکس پاکستان حکومت تخبل یہ رپورٹ دی 2016 کے 2016 جی
او به خصاص خبر مقطع کړل دی بلوچ بلتونغختون کې چې د بلوچستان ازادي غواړي، ولی په ګوارډر بندر کې د چین اقتصادي پروژو سره چې د سپیک په قرارداد کې فعال دي مخالفت کوي. سنسته خو تاسو شرا وکړه ربانی
بلوچستان کې خبره راسي دي چې بلوچستان کې دا موږ چې خپل جماعت دی پارٹی دی، موږ پولیټیکلی ډیموکراټیکلی کانسټیټیوشنلی په پارلیمنت کې مطلب یو چې د بلوچستان حقوق تحفظ وکړو، چې بلوچستان خلک خبر وکړو. دا حقیقت دی چې بلوچستان سره ناانصافیان ډېر سوي دي، داسې غوندونه شته، داسې خلک هم شته په بلوچستان کې. د دې خیال دا دی چې هغه چې د جبرج کوي، چې پرټیکولرلی د ملټنس چې دی وایلنس کوي، دا دوی دوی کوي دوی چې پاکستان په فریم ورک کې، د فیڈرل فریم ورک کې موږ مسائل حل نه کیږي، موږ باید د پاکستان سره جلا شو. دا یو ډېر سترونګ اوپینین په بلوچستان کې، په بلوچستان کې، په خپل جماعتو کې شته. او بدقسمتی دا دی چې فیڈرل ګورنمنټ دا نه پیژني، او بالخصوص موږ راځو چې دا چاینا پاکستان اکنامک کوریډور چې انیشیټیو په 2013 کې وسو، هغه وخت هم ما ډېر زیات رایټنګ زم باندې باندې ستاره زما اسمبلی کې ما قرار اعظم راوړی وو. آ دادی چې سی پیک چې دی د بلوچستان پاکستان کې چرالي تقریبا 30 بلین دیرش ارب ڈالر نه زیات غټه پروجیکټ دی، هغه کې 12 زیات چې دی پاور پروجیکټ وو، د دې کې ٹرانسمیشن لائن او روډز وو. دوی کې یو شیم بلوچستان سره ته نن بلوچستان خلک ته نسو ملاو. نو د دې بعد کې دوی
بلوچستان ولګ وخت کم دی، ما غوښتل چې نور پښتنې مطرح کم، ولی د بلوچستان د غوښتنې نه منل کیږي، زیات لارونه کیږي، مظاهرې هم الته کیږي د مارنګ بلوچ په مشرۍ.
خبر ادا دیجیے بلوچستان پر پاکستان کے جغرافیکلی چدی 50% اور 60% پاکستان ایریا چدی انکلوڈنگ لینڈ اینڈ سی بلوچستان ٹیریٹری دی. لیکن بلوچستان آبادی والے کے پاکستان کے ڈیر غلط پولیٹیکل فلاسفی دی چی سو قومنا علاقے چدی اگے آبادی کم دی، اگے تب اسمبلی کی نمائندگی نہ ملاوے جی، په ملازمتوں کی نمائندگی نہ ملاوے جی، پر نیشنل فائنانس چی کمیشن دی صرف ریسورسز فائنینشل ریونیو ریسورسز چی ڈسٹریبیوشن دی عام پر پاپولیشن بیسس کی دی. دا یو غٹ وجہ دی چی پاکستان کی دا انجسٹسز دی، دا یو چی اگر پاکستان کے ڈیولپمنٹ اور فائنینشل فریم ورک چی دوی کڑی دی، دا سے زیادہ سے غیر منصفانہ دی چی اگر تک اگر کے بلوچ مسائل چی دی نہ حل کیے جی.
پاکستان صدر اعظم شہباز شریف وای چې د دې وخت راسته دي چې په پاکستان کې هغه هواد کې ترهګری پای ته ورسیږي. پښتنم دا و چې پاکستان حکومت چاته ترهګر وای او څنګه کولای شي پای ته ورسی؟ یو لن جواب
خبر داسې دي چې شہباز شریف به څوک به زما خیال وګوره، بلوچستان مسله هغه وخت حل کیږي چې بلوچستان کې دا چې د حکومت د فیڈرل ګورنمنٹ یو سیکورٹی سینٹرک اپروچ پالیسی یا کنٹرول دی آ ختم کی، بلوچستان ته یو انٹیٹی، یو پولیٹیکل انٹیٹی، یو فیڈریٹنگ یونٹ تسلیم کی، او د بلوچستان خلک سره کښېنی، د ټول غوندو سره، هغه غوندو نه کیون کې د پاکستان سره نو وړي چې کښېنو، هغه غوندو سره باید گزارش وکړي چې تاسو کښېنی یو خبره کوو. نو هغه سنسیئرٹی هغه اخلاص په پاکستانی مفاک نستا دغه خاطر بلوچستان چې دی د پاکستانی مفاد باندې دومره زیات اعتماد نه کوي چې هغه اعتماد پیدا کړي زما خیال بیا د معاملې شاهد مختولاړي په دنیا کې د کنفلیکټ ریزولوشن د قومیتونو جګړو نه د همیشه السبي د مذاکرات په ډایلاګ باندې امکان د بلوچستان مسله هم کېدل سره کېږي سبات وړي
په خنه پاکستاني سناتور ثنا الله بلوچ سب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګړون وکړ په خوس مرکز میاخل مینا کې د اوبو د ذخیره کول لپاره یو کورنۍ په شخصي لګښت د اوبو سره باندې جوړ کړی دی چې رپورټ په امده خبرونه کې لګور استخبري کی په نړیوالو خبرونو کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان د سه شنبه په ورځ په داسې وخت کې بیجنګ ته تللی چې د جمهور رئیس بایدن د واکمنۍ پر مهال د واشنگتن او بیجنګ اړیکې له سختو ننګونو سره مخ دي. جیک سلوان د خپل سفر په ترڅ کې د چین واکمن کابونسکون د بهرنیو چارو مشر او د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره وکتل. وانګي له جیک سلوان سره تر لیدو وروسته خبريالانو ته ویلي چې په تیرو څو کلونو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ دو اړخیزې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وي. د کوم مهمه اعلامیه د خبرېدو تمنه کوي خو د سلوان سفر کې دی شي په جنوري میاشت کې د جمهور رئیس بارین د واک فایټر رسیدو څخه مخکې د دوړو مشرانو جو بارین او شي جینګ پینګ د ورسیزل لیدنې ته زمينه برابر کړي. په هند کې پولیسو د زرګونو لاریون کونکو د خورول لپاره وحکی بهاونکي غاز او اوبه شیندلې دي. مظاهره کونکو د هند په ختیځ کې د هغه جګپوري منتخب چارواکي د استعفا غوښتنه کوله چې د روان میاشت پیل کې په ایوی ډاکټرۍ د جنسي تیری او وژلو په اړه څېړنو کې په ناسم چلند تورن شوی دی. د اګست په 9 نیټه د ایوی یو دیرش کلن ډاکټرۍ جسد د کلکتې ښار د طبي زده کړو په کالج کې هغه مهال وموندل شو چې پر جنسي تیری شوی و او وروسته وژل شوی و. له هغې وروسته د هیواد په کچه مظاهرې پیل شوې چې په هند کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي په اوږدمهاله مسلې تمرکز کوي. د متحده ایالاتو خبرداري ورکړه چې اسرائیل لا هم د ایران او د ایران د ملاتړو ډلو لخوا د برید له ګواښ سره مخ دی. امریکا په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه دا خبره داسې مهال کوي چې حزب الله ډلې د اسرائیل لخوا د دغه ډلې د یو مشر د وژنې د غچ اخیستلو په مخه څو ورځې وړاندې د لبنان د خاورې په اسرائیلو په سلګونه توغندي او ډرون الوتکې وتغولې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال سی کیو براون د دوشنبه په ورځ د اسرائیل دفاع وزیر او د دغه هیواد د لوی درستی سره غونډه وکړه. دواړو اړخونو د حزب الله او په غزه کې د جګړې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پیو چرنیز مرکز د سرونه لمخې د 2000 کال را پدې خو ایسیتو کما امریکایان درې ورکوونکو هغه ګروپ دی چې په امریکا کې په چټکۍ سره شمیر زیاتېږي. په 2020 کال کې کالیفورنیا، نیویارک او ټکساس په ترتیب سره په امریکا کې درې کارولو په شرایطو د برابرو ایسیتو کما د تر ټولو زیات تفوس لرونکو یالتونه وو. د ټکساس د هیوستن لخوا د آسیایي رای ورکوونکو د وړتیا او د دوی په وړاندې د موجودو ننګونو په اړه د امریکا غاګ خبريالې الیزابت لی راپور جو شبه چې پښتو ژباړه تاسو ګورئ.
د آسیا د خوندونو په نوم د ټکساس په هیوستن ښار کې په دې هټۍ کې هر شی موندل کیږي. هغه خوراکي مواد چې دلته موندل کیږي هغه د هیوستن د سیمې په ولسوالیو کې د اوسیدونکو آسیایي نژاد خلکو د کلتورونو د زوب لوخي منعکس کوي.
زه فکر کوم هیڅ یو له دغو دوو ګوندونو آسیتو کمو امریکایان له نظره نشي غورځولی.
د امریکا د نفوسو د ادارې د معلوماتو له مخې آسیایي توکم امریکایان یو له هغو توکمیزو ګروپونو څخه دي چې شمېر یې ډېر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. په تیرو دوو لسمشریزو ټاکنو کې د دې ګروپ د رایه ورکوونکو شمیر هم د ریکارډ په کچه زیاتو. ولسمشری ته نومانده ډیموکراټه کاملا هریس د خبرې ته متوجه ده او تازه تازه د آسیایي امریکایانو د هدف ګرځولو لپاره 200 دګریز اعلانونه هم کړی دي. زیاتره آسیایي توکمه د جمهوریت غوښتونکو په پرتله خپل ځانونه زیات ډیموکراټ ګڼي. د دې یو لامل دا دی چې د آسیایي توکمه امریکایانو لنیمایي زیات یې کډوال دي.
زموږ نظر د ترامپ تګلارې لږه کوي ته زیان رسوي.
د نوموړي زیاتو تګلارو نه یوازې له مکسیکو او جنوبي امریکا څخه راتلونکي ناقانونه کډوال په نښه کړي بلکې پر ناقانونه کډوالو یې بندیز هم لګولی دی.
بیا هم د 2024 کال یو سروې ښیي چې 22% آسیایي توکمه رای ورکوونکي ځانونه جمهوري غوښتونکي بولي.
د حکومت کومه مداخله هغه څه دي چې آسیایان غواړي. تاسو پوهیږئ مونږ کومه مالیه او زیاته ازادي غواړو.
د یادې سروې موندنې خې چې یو ډېر سلن آسیایي توکم امریکایان خپل ځانونه آزاد معرفي کوي. خو د سروې شوې آسیایي توکم رای ورکونکو امریکایانو 200 سلن وای چې دوی سره د هیڅ سیاسي ګوند نومان اړیکه نه ده نیولې.
مونږ منظم نه یو، مونږ د امریکا له سیاسي سیستم سره بلد نه یو. همدا لامل دی چې مونږ نه پوهیږو چې څرنګه خپل انرژي سره رایوځای کړو او د یوې ګډې موخې چې اوس یې مونږ نه لرو لپاره کار وکړو.
اټکل شوی 15 میلیون آسیایي امریکایان له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي. د آسیایي توکم امریکایانو متحدول ستونزمن کار دی.
آسیایان سیاسي مبارزو ته د بسپنې ورکولو سره بلد نه دي. دوی نه پوهیږي چې دغه سیستم څه ډول دی.
په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې شاوخوا 65 آسیایي توکم امریکایانو رای ورکړی وي. سیاسي شنونکي وایي چې د هغو آسیایي توکم امریکایانو چې تازه د امریکا تابعیت اخیستې سره باید اړیکې جوړې شي، ورته باید د سیاسي پروسې په اړه پوهاوی ورکړل شي او هغوی باید سیاسي پروسې ته راګډ کړل شي.
احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
در ازیت منچ تر اوسه پر د آشنا تلویزیون پښتو خبرونه ګوري. زو خوسته د خوست په مرکز میاقل مینا کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یوه کورنۍ په شخصي لګښت د وسربن چاره بشپړې کړې دي. دا کورنۍ وایي چې د اوبو پر دې سربن نګري شپږ میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 200 جریبه ځمکه به خړوبوي. که څه هم د سیمې اوسیدونکي د دې سربن جوړول خورا حیاتي ویادوي، خو ولایتي د روغواړي چې د دې ذخیروي بند د ویجاړېدو په مخنیوي کې اړین ګامونه پورته کړي. نور حال د شام ساریان پر رپورټ کې.
دا د خوست مرکز میخیل مینې هغه سیمه ده چې په تیر کې باید د سیمې اوسیدونکو تل د اوبو له کمښت څخه شکایت درلود. د اوبو د اړتیا ته په کتو د محمد اجان په نوم یو کس چې اته میاشتې وړاندې د دې سربند جوړېدو هڅې پیل کړې، اوس دا بند بشپړ دی. د محمد اجان د کورنۍ د غړو په خبره چې اوس د دې اوبو په مرسته نږدې 200 جریبه ځمکه خړوبېږي.
دا ډېر نه تقریبا یو سره شپږ اویا جریبه تقریباً
بل خوا که څه هم د دې سیمې اوسیدونکو د دې بند جوړېدو ته خوښ دي، خو له ولایتي ادارې غواړي چې د دې بند ویجاړېدو په مخنیوي کې جدي ګامونه پورته کړي.
کومه دا منطقه چې وا دا ډېره غرنی زخړه پړه منطقه وا، هیڅ نه لرل او اواز هیڅ نه وبکه. او کله دا منطقه کې د خلک روغ مطلب کورونه جوړ کړه، بودی وکړه، او بیا په تیر اخر کې حاجی سی محمد جان او دا ډیم چې جوړ کای بیا د خلکو دی پورا غټه پیدا ورسنه والی چې مخکې په دا فړک وب نه وي او ډېر کم به وي.
بوبا بالکل د دې په لاسمه سامنے وا. کله چې دا ډیم جوړ شو دوه طرفه غرونه دي، د هر طرف ته د وب او خړا شو د غرو خړا ټولو کویونو ته وب زیات شو، توي کې وب زیات شو.
که څه هم د خوست اوسیدونکو د اوبو په مهار کې اړوند ادارې ش نه غني، خو بل خو د خوست سندیزي او زی چارواکي دراتلونکي کال لپاره د لسو ذخیروي بندونو د چارو د پیل خبره کوي.
اولدین ما شوه ان شاء الله پراتلونکو کال کې موږ هم د وزارت لخوانه ته مو پیشنهاد کړه د سیمه ته پراتلونکو کال کې باید ډیر چک ډیمونه راکول سي او موږ ته ذخیروي بندونه راکول سي چې جوړ سي. په دې ذخیروي بندونه کې موږ لاس ذخیروي بندونه چې خوځ د پاره ډیر مهم دي او د دې ابتدایي سروي مخ کړه دا او د وزارت محترم مقام ته مهم لګل دا.
په افغانستان کې د اوبو د کمښتونز لکل روانه ده. د شنکو په خبره کې د اوبو مهار ته په تخصصي ډول رسیدګي ونسي، د کرهنې لپاره د اوبو د کمیدو ترڅنګ به د چشاک اوبو ته هم لاسرسي سخت سي. شمساریان، امریکا ژغ.
ستاسو د ملتانه ډیر مننه د خبرون هم همدل ته پاتې رسیدي. تاسو د امریکا غک دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غک پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلې او لوستلې شي. تر بیا.